د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د سیشن بی ورځ د 1498 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 25مه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای 14 سره برابره ده. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله ز نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم رسره وړاندې کوم. او رچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. ملګرو ملتونو نیویارک د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگتن ته خپله اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیسټم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړې دي.
ستونزې په مجموع کې د امنیت ستونزه ده. په دې برخه کې موږ وخت په وخت ناستې لرو البته د امنیتي مسؤلینو سره، او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې یو کلافیت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي. دغه اوس هم یوه کمیټه، امنیتي کمیټه کار کوي عملاً په کمیسیون کې زمونږ سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غراز وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي لازم 149 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړې ده. 90 میلیون ډالر یې د افغانستان دولت او 950 میلیون ډالر یې هم نړیوالو ادارو تامین کړې ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 80 وسلوال طالبان وژل شوي چې 22 یې سرګروپان دي. د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 209 په نوم دغه عملیات له تیرو 10 ورځو راهیسې په بلخ، چمتال، چاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
در اثر از این عملیات یک تبعه ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالب داخلی در اونجا کشته شدند و یک
طالب. په دوی کې د طالبانو د بیلابیلو کمیسیونونو مسؤلین شامل دي. واو یا نور طالبان په دې عملیاتو کې ټپیان شوي او وطن د افغان ځواکونو لخوا هم اسیر شوي دي. ښاغلی رضایی په دې عملیاتو کې د وو افغان سرتیرو د ټپ کېدو خبره وکړه. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده کړی. د اورزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اورزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. د اورزګان امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د هوایي ځواکونو په ملتیا په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام په ګیزاب ولسوالۍ کې وشول 8 وسلوال طالبان او 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. درې تنه په دې عملیاتو کې وژل شوي چې ښایي د طالبانو په ډزو وژل شوي. خو اصلي هدف د طالبانو پر یوه غونډه حمله وه چې 8 تنه طالبان پکې وژل شول. خو د اورزګان پخوانی والي امان الله تیموري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر لسګونه تنه یادوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي قدرت الله رحیمي ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر شپږ تنه او د وسلوالو طالبانو 3 تنه یاد کړ. د ډېره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د ملکي وګړو دقیقه مرګ ژوبله تایید شي. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ورته ضد ناقض ارقام ورکړل شوي وو. د ګیزاب ولسوالۍ د عملیاتو تو په ترڅ کې د اوختو تلفاتو د اداو په اړه وسلوال طالبانو تر اوسه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شو محدودیتونو په اړه واشنگتن ته خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. ظریف ته یوازې اجازه ورکړل شوې چې د ملګرو ملتونو د مقر په دې سازمان کې د ایران د نمایندګۍ د ایران د سفیر د استوګنځای او د نیویارک د جان اف کینیډي د هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبرلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې سازمان کې د متحدو ایالتونو او ایران له دایمي نمایندګیو سره په تماس کې دی او د ملګرو ملتونو کوربه هیواد متحدو ایالتونو ته په دې اړه خپل اندېښنې بیان کړې دي. د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د امریکا د حکومت هیڅ چارواکی به له ظریف سره ونه ګوري. هغه امریکایي فاکس نیوز تلویزیون ته پرون وویل چې په اوس وخت کې د متحدو ایالتونو او د ایران د رژیم د هیڅ یو چارواکي ترمنځ فرعي اړیکه نشته او زیاته کړه هر هغه څه چې باید ویل شوي وي ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هغه په ښکاره بیان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول د دې وړ نه بولي چې دا اټومي تړون د لمنځه یوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې له تخنیکي اړخه ټول هغه اقدامات چې د دې تړون په برخه کې شوي دي د بیرته راګرځولو وویل دي.
We are committed to the full implementation of the JCPOA.
موږ د تړون بشپړ عمل کې دوه ژمنیو زکه په هیګو چې دا هم زموږ او هم د نړیوال امنیت په ګټه دی. هله لرم ایرانی لوري او چارواکي به هم درکړي چې دا کار دی ایران په ګټه هم دی که دا تړون بشپړ عمل شي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو لانجو د راکمولو په هدف پر ممکنه لارو چارو بحث وکړ. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت چمتو وي. اردوغان چې د 2018 کال د ناکامې کودتا د درېمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې اتو الوتکو د دغو توغندیو ډېر برخې ترکیې ته لېږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولېږدوي. خبرنامه ازادي رادیو او دل کدا وزن نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشر انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
موږ به خپل انتخابات کوو ځکه زموږ نیټه معلومه ده. نو داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو.
د حکومت اجرایه رئیس وایي که بیا د تېرو انتخاباتو چې په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي.
تکرار نوع انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره.
عبدالله دغه څرګندونې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه یوې غونډې ته وکړې. په خوست کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د دې ولایت ډېرې ښځې نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي.
لومړی خو ټولنیز مشکلات دي چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کېږي. تاسو ویل شئ ښځې څه حق لري چې رایه ورکړي؟ دا ټولنیز مشکلات شول او بله د دوی تذکیرې نوې سټیکر شوي.
په سیمیزه او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي د ایران هغه وروستۍ سرغړونه چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون څخه یې کړي ډېرې جدي نانګیري. ازادي راډیو اوري د ژوند رنګونی یو نوې برخه هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس د راپورونو سلسله پیلو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سوله او انتخابات دوی هغه هممهاله پروسې دي چې د یو مخ ته بل خنډ نشي کېدلی. د دې کمیسیون چارواکي وایي تر امنیتي اندېښنو ور اخوا د انتخاباتو د بودیجې په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی او انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. پوښتنه دا ده چې که د انتخاباتو تر نیټې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې توافق ونشي په افغانستان کې د روانې جګړې په دوام سره به د دې انتخاباتو ترسره کیدل شونی وي. پر دې اوځي د انتخاباتو اړوند نور معلومات د فریبا صاحب راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو تر سره کول سره کرښه بولي چې هرو مرو به کیږي. د دغه کمیسیون مشري هوا علم نورستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې انتخاباتو لپاره د 139 میلیون ډالر بودیجې ترلاسه کولو په ګډون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ او وویل چې د میزان اتل په شپږمه به ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. دوی مسلې د پوښتنې وړ دي. یوه دا چې د انتخاباتو له چمتووالي سره هممهاله د افغانستان د سولې توافق لپاره هلې ځلې روانې دي. افغان او امریکایي چارواکي هیله ښیي چې د سپتمبر تر میاشتې د مخه به د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یوه لومړني توافق ته ورسېږي. که دا کار وسي نو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د راتلونکو انتخاباتو برخه وي؟ د ازادي راډیو دې پوښتنې ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني داسې ځواب ورکړ:
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټولو ګډ کور دی چې ککل دی او زمونږ د ټاکنو نه د مخه راځي او خدای دې راولي دی او دین بیا همکاري وکړي په دې پروسه کې الله بخښي یو همکار بشي په سوله کې بلا مونږ خیرانی ټاکنې وبولرو او که سوله ځنډیږي نو موږ به خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده. نو داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو. دواړه د افغانستان خلکو لپاره حیاتي او مهم ارزښت لري.
دوهم اندیښنه د روانو جګړو په دوام سره د انتخاباتو ترسره کېدل دي. د روانو ولسمشري انتخاباتو لپاره کاندیدان او بیلابیل سیاسي ګوندونه اندیښمن دي چې د دوی په خبره درغلي او ورسره رواني نامنۍ کولای سي د دې بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې د دغو ټاکنو یو له 3 کاندیدانو څخه دی د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکراره اندیښمن دی. ښاغلی عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې که پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي هغو ډلو ته چې پر انتخاباتو باور نه لري کومه لاره نه پاتېږي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم امنیت د شفافو انتخاباتو پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره په خپله هم امنیتي ګواښ له پامه نه دی غورځولی خو دولت مکلف بولي چې په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. میرمن نورستاني وایي په دې اړه یې له اړوندو امنیتي سکتورونو سره منظمې اونیزې لیدنې پیل کړې دي. پام دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب تیر ورځ د امنیتي سکتور په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره په همغږي د انتخاباتو او د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره منظم پلانونه جوړ کړي دي. د شغلي موهب په خبره دغه پلانونه په دریو برخو یعنی تر انتخاباتو د مخه، د انتخاباتو په جریان کې او تر هغه وروسته پلي کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد باید د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې همکاري وکړي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې په خپله هم راتلونکو انتخاباتو ته درېدلی وایي که بیا د تیرو 2014 کال انتخاباتو پخوانی تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي. عبدالله دغه څرګندونې پرون په کابل کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان راتلونکي د ولسمشرۍ انتخابات باید په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم وایي په دغو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون هیلې زیاتې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ملي یووالي اجرایوي رئیس عبدالله د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکراره اندېښمن دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه خبرې کولې ویل د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو د اشتباګانو تکرار به فاجعه رامنځته کړي.
تکرار نوې انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری
د بوبل د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تکرار بڼه به یو فاجعه وي چې د جبرانولو توان د افغانستان خلک نه لري. دا چې چا قرباني ورکړه او چا ورنکړه او خلک په هر باندې تعریف او تفسیروي دا به پریږدو چې خلک پرې قضاوت وکړي.
قضاوتش نزد مردم افغانستان.
اجرایوي رئیس چې د هم د ولسمشریزو انتخاباتو لا تلسو کاندیدانو نه دی د دیموکراتیکو پروسو پر وړاندې د طالبانو نه لیوالتیا ته اشاره کوي او وایي د برخلیک ټاکلو لپاره پرته له انتخاباتو بله لاره نشته. د پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې که خلک پر راتلونکو انتخاباتو کې ډیره برخه واخلي هغو ډلو ته به چې پر انتخاباتو باور نه لري هیڅ کومه لاره پاتې نشي. په پام کې ده چې ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شي. عبدالله په داسې حال کې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو په تکرار اندېښنه ښیي چې انتخاباتي کمیسیونونو او ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت خبرې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون چې په دغه ناسته کې حاضر و ویویل خلکو په تېره ښځې باید په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د ولسی جرګې په تېرو انتخاباتو کې مو ولیدل چې د ښځو ګډون پکې کمرنګه و، خو اوس چې پرمختګونه لیدل کېږي دا دي چې ښځې په انتخاباتي ټکټونو کې برخه او د رای ورکوونکو په توګه به یې ګډون ایله بخونکی
وي.
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل دولت هڅه کوي چې حکومتي چارواکي او بنسټونه په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د په دې اړه د ولسمشر سو فرمانونو ته اشاره وکړه او ویویل د سولې د پروسې تر څنګ انتخابات د حکومت په لومړیتوبونه کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي. آزادی رادیو او رئیس صفی الله ستانکزی ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو ژمنه کړې چې له ښځو ساتنه کوي، خو آیا واقعا همداسې ده؟ نیویورک ټایمز په کندهار ولایت کې د یوې څارنوالې زینب فایز داستان لیکلی. ورځپاڼې لیکلي څارنوال زینب په 9 کلنۍ کې د ښځو مدافع وکالت کړی او 1 سړی یې د هغوی د ښځو او یا کوژدنو د وهل ټکولو په تور بندیان کړي. د نیویورک ټایمز د دې مقالې لیکوال لیکلي غوښتل یې کندهار ته سفر وکړي څو له څارنوال زینب فایز سره وګوري، خو خبر شو چې هغې ته طالبانو جدي ګواښ کړی او اوس له کندهاره وتلې ده. طالبانو په یوه لیک کې دا ښځه ګواښلې وه چې له دې وروسته به یو هدف وي. د زینب فایز په خبره طالبانو هغې ته د لیک په استولو ثابته کړه چې څنګه خلک دي او څه فکر لري. فایز اوس له کورنۍ سره په کابل کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځو چې د طالبانو له رژیم وروسته ځینې ازادۍ خپلې کړي نه غواړي لاسته راوړنې له لاسه ووځي. په دوام کې راغلی که څه هم طالبانو د ښځو ساتنې ته ژمنه کړې، خو یو ګڼ شمیر ښځې باورمنې نه دي چې دا ډله دې په داسې ژمنو ولاړه اوسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې څو مشهوره افغان میرمنې یادې کړي. له دې ډلې ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ په حواله لیکلي ځکه یې له طالبانو سره تیر فبروري وکتل چې فکر کوي وینه په وینو له منځه نه ځي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د افغانستان د هوایي شرکتونو د وضعیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د الوتکو عمر څه باندې 40 کاله یاد شوی او راغلی یو له هغو هیوادونو چې ډېرې زړې الوتکې لري افغانستان دی. د انډیپندنت پرژن یا د انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه تیر 13 کاله د دې وخت و چې افغانستان وکولی شي په بیلابیلو برخو کې په پښو ودرېږي، خو اداري فساد او د ظرفیتونو نشتوالي دا چاره له افغانستانه واخیسته. په دوام کې راغلی په تیرو 13 کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت تر څنګ اتو خصوصي هوایي شرکتونو په افغانستان کې فعالیت پیل کړ، خو وی مات شول. د افغانستان هوایي شرکتونو له 2010 کال راهیسې اروپا ته د پروازونو اجازه له لاسه ورکړه او یو اصلي دلیل یې د الوتکو زوړوالی و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي یو اروپایي پلاوی د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته سفر کوي څو د هوایي شرکتونو په برخه کې پرمختګونه وارزوي. انډیپندنت پرژن ورځپاڼې دلته لیکلي چې په اروپایي هیوادونو کې هغه الوتکې د پرواز اجازه لري چې له 10 کلونو ډېرې زړې نه وي، خو د افغانستان د الوتکو عمر له 40 کلونو هم اوښته. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د هوایي شرکتونو په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې دي او ګڼ هغه کسان چې بهر ته سفر کوي ښه ګڼي چې د بهرنیو هوایي شرکتونو په الوتکو کې ولاړ شي. انډیپندنت پرژن خپله مقاله په دې ټکي پای ته رسولې چې د افغانستان په داخلي پروازونو کې هم مسافرین هر وار مرګ احساسوي، خو د ځمکنیو لارو د ناامنۍ په خاطر له ناچارۍ په دغو طیارو کې پرواز کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه ځینې مطالب واورېدل. په خوست کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي د دې ولایت ډېرې ښځې نه شي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. پرون په خوست کې یوه غونډه جوړه شوې وه، ډېرو ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و. یو شمېر ښځینه فعالانو وویل چې په دې ولایت کې ډېرې ښځې تذکري یا پیژندپاڼې نه لري او کومو ښځو چې تذکرې اخیستې دي په ځینو یې سټیکرې نه دي لګېدلې، چې له دې کبله هم دوی د رایه اچونې له حقه بې برخې شوي دي. نجیب الله الخیل له خوسته رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې په دې ولایت کې ډېری ښځې تذکرې نه لري.
او لدې کبله به یو زیات شمېر ښځې په راتلونکو ټول ټاکنو کې له ګډونه بې برخې شي. دوی زیاتوي کلتوري محدودیتونه د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د کورنیو بې توجهي او نورې ټولنیزې ستونزې هم هغه څه دي چې په ټول ټاکنو کې به د ښځو ونډه پیکا کړي. دوی یادې څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ښځو د فکري بدلون په نوم د یو مدني بنسټ په بلنه خوست کې جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشرې صفیه صافی آزادۍ راډیو ته وویل
ترسو دوی په هیګي د خپل حقوقونه به خبر شي او ترسو په انتخاباتو کې د باخه وکړي. ټاکنو اړوند مشکل د خزو د تذکیرو په برخه کې دي چې دوی تذکیرې نه لري، اول خو اجازه نه لري چې قران نه د غوښتنه کوي دوی ته باید اجازه ورکړي ترسو په ټاکنو کې د باخه وکړي، او دویم قدم کې د تذکیرې وکړي طبيعت تذکیرې وکړي ترسو تذکیرې ونه لري دوی په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی.
د یادې غونډې ګډونوالو د ټول ټاکنو په اړه د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د برنامو غوښتنه وکړه. د اقرا همت په نوم یوې مدني فعالې وویل ښځې نه یوازې د کلتوري محدودیتونو سره مخامخې دي، بلکې د ټاکنو په اړه لازم پوهاوی هم نه لري.
مونږ بیخي ډېر خوشحاله یو کنه چې موږ پر د هڅو پروګرامونه په لاره واچول شي، ځکه چې نننۍ ښځې چې دي کنه ډېر په کړې کې دي کنه نشي کړلی چې د بیا تر ترځي او د په مورې د زګړه ما چې هي وند تر سره شي تاسو دې پاک وند خولي.
یو بل خوستي مدني فعال ناجیه بابکر خیل هم ورته سنځي خي اوایي
لومړی خو ټولنیز مشکلات چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کیږي تاسو ول شي خو څه خط لري شرای ورکي د ټولنیز مشکلات شول، او بل دوی تذکيره نه وستیکر شوي د خو وخت نو ډېر جنې دوی خزلې دې څخه پاتې شوې هله مدا تر سودا پروسه دې بیا ځل لپاره وغځول شي تر څو پلي رای څخه برخمن شي.
بل دوی ته په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په دې ولایت کې د خزو د تذکرو د نشتون ستونزه مني او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې دې ورته حل لارې پیدا کړي. په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي د برنامه مشر صاحب دین زدران وویل
خويندې غوښتنه پر ځای ده، او موږ دا منو چې په خوست کې زموږ ګڼ شمېر خويندې تذکرې نه لري. کله چې د تذکرې نه لري دا زمونږ د ټاکنو خپلواک کمیشن دوپاره تر ټولو لوی ستونزه ده، ځکه چې د خویندې تذکره ونه لري او موږ به څنګه وکولی شو چې دوی ته د رایې جواز ورکړو. احوال نفوس ادارې څخه زما دا غوښتنه ده چې هغه خویندې او وروڼه چې تذکرې نه دي اخیستي او دوی ته تذکرې وویشي.
خوستوالي ښځې داسې مهال په ټاکنو کې د ګډون لپاره له افغان حکومت د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د نسبي امنیت له کبله د نورو سیمو په پرتله د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ښه زمینه برابره ده. کتون کې په دې باور دي کچیر خوستوالو ښځو ته په ټاکنو کې د ګډون وړ شرایط برابر شي نو د یاد ولایت رای به د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په شان ډېرې وي.
خبری مجله اوري.
او سمي و نړیوال موضوع روپی ټولنه وای د ایران هغه ورستي سرغړونه چې د نړی له قدرتونو سره د هواد 2015 کال اټومي تړون څخه کړي ډیر جدي نه انګيري. د خبره د اروپای ټولنه د بهرنی پالیسی مشر فدریکا موغرینی امپرون په بروکسل کې وکړه. په دې د بروکسل د غوند په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث وکړ. نور تفصیلی د فریبا ظاهر پرپورت کې اورو.
اروپای ټولنه وای د 2015 میلادي کال د ایران لاټومي تړون داسې لوی سرغړونه نه ده سوی چې د دې تړون د عملي کېدو خنډ سي. دا اشاره د ایران له لوري د یورانیمو د بډاینې د سطحې لوړېدو ته ده چې د دغه تړون برخلاف دغه ګام اخیستی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې دلیل د دې تړون اروپایي لاسلیک کوونکي هیوادونه نیت نه لري چې د تړون د اختلافاتو د حل لپاره یوه تګلاره رامنځته کړي. موګیرینی د دوشنبه پراس په بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې له ایران سره د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره ښه بحثونه درلودل. نوموړي زیاته کړه دا وایي موږ ټول هغه اقدامات چې له بده مرغه د ایران له لورې سوي ومولیدل ومو ارزول، او له ایران مو وغوښتل چې بیرته د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ور وګرځي. غواړم واضح ووایم ټول هغه تخنیکی اقدامات چې سوي د بیرته راګرځېدو وړ دي. دا غونډه په همدې هدف جوړه شوې وه چې د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو راورسته د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر ایران نور بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې ایران اجازه لري چې 300 کیلوګرامه یورانیم تر 3.8 درجې پورې بډای کړي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل موږ تر اوسه د دې تړون د خوندیتوب لپاره وخت لرو. نوموړي زیاته کړه سره له دې چې امریکا او بریتانیا نږدې متحدین دي، خو لندن له ایران سره د بحران په مخته وړلو کې له متحده ایالاتو سره موافق نه دی. د اروپایي ټولنې تر دې غونډې د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني ټینګار کړی و چې هیواد یې له امریکا سره خبرو ته حاضر دی که چیرې امریکا پر تهران بندیزونه ختم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ. مایک پامپیو تېره ورځ واشنګټن پوسټ ویل دا هغه وړاندیز دی چې حسن روحاني د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته هم ورکړی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړي او انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې اووه اتیا وسلوال طالبان وژل شوي چې دوه ویشتې سرګروپان دي. دا خبره د قول اردو ویان حنیف رضایی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د اورزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي، خو د اورزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول دي ول نه بولي چې دا اټومي تړون دې له منځه یوسي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایي مدافعې د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
دا ژوند رنگونه
نوم دی راته ووایا ژوند څنګه تیریږي؟
نوم مې امید الله، ژوند شکر د ښه تیریږي. غریبۍ ته راغلی ولاړو، بس خار نه راوړو، دلته له 70 روپۍ مزوري ته پاتې کیږي.
څه خرڅوي؟ څه کاروبار مو دی؟
ودا سامان بازی ده، ماشومانو بس دغه روزګار هم نه، کاروبار دی نو بس داسې بل کاروبار نه چې سړی وکړي، نو بدغه کوم شکر دی بس لشل روپۍ بشو دپاره پیدا کیږي.
واده مو کړی دی، نور کور کې څوک دی؟ نور څوک هم کار کوي کنه؟
شکر الحمدلله واده مو کړی دی، بس مال له خدای صدور بشي دی، رونم نور کار کوي شکر دی، هغه هم دا موټر وانی کوي.
دا بیا خلک اخلي نه یې اخلي څنګه؟
بس دا ته به خبر ده، هر ماشوم به سره شي، بس چې خوښ شي هغه واخلي وسره.
تاسو ویل چې توپانچې هم دلته راوړي دي، هغه هم خرڅوي؟
نه توپانچې هغه نه شه، مرمۍ والا او هغه ساده توپانچې دي، دا هغه والا قلمي والا وبو دي، دا قلمي توپانچې د اواز کوي کنه.
کله کله حکومت وایي چې دغه توپانچې کار ډولي کنه، دغه دینه خرڅيږي، دکانداران دي نه راوړي، تاسو څنګه راوړي؟
به شکه سه بزا سه تجار نه راوړي، دلته مثال خبر منډي ته دا واړه به پاران نه ور دي نه وای خلې تجار راوړي، دلته کې دي بس دلته ماشومان نه مار، بس یو دکاندار بل دکاندار راوړي، بس ته یې خېدی او دا خشم نه دی، مرمه دا مثال خبر کوم ماشوم په سترګو ولېږي، بل څه باندې ولېږي، بیگانه ولېږي، بکرا راوي بکې ولېږي.
کله د تا ماشومان درته نه دی ویلي چې پلا را د شپې ماته تومانچا یا ټوپک راوړه؟
ولې نه وای، بس دوکا ورکو خاص به راوړو، بس پنچي هغه کلمي ولا راغبالته او ورته خور ورته واخلو، بس هغه به نواز کین، هغه هم کور کې پلارم ورته وسکی आवाज ماشومې نیولې کنه، مازه ورکه سه بازه چنګ چنګ ورته کوي.
بیا کله نه ورته وای چې دا خو خنه دي، دا خو ماشومان روحیه خرابوي، د جنگ لور ته لا وړي.
ولا سونو بس بدا باندې ساتيري نو ساتيري ساري تي دي نو نو سات نیم سات خپل ساتيري پیو کی هغه سوز ځان مغزي لیک پاره میو سر
دلته سره ډیر لوی لوی ټوپه کوي شي دي
هغه خو ټوپه کوي هغه هوند هغه ولا دي دا کلمي بلتي خور دي
ها تنا اوازونه کوي
اوازونه کوي سر
دی روانه نشوندې اوس
الله ما با ساتا ما شمان دا پیغام سه دا بس سامان بازی کرا شه دا دا پیغمان د مثال خبر را دي چې سودا دي وخت دی ورته
ها ها کاروبار
کاروبار موشي ولا شلو په روزي پیدا شي پکې
ډیر مننه
خیر.
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي راډیو سره اوسې د افغانستان په وخت ما خام تر وو بجو خبرونه کو. زنوري اس نوري له تاسو اجازه واړم خو مایکروفون خپل همکار ته سپارم سلطان محمد سرور ته چې بل خبري